احمد شبريم ستاسو كوربا. السلام عليكم وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو له ولسمشر بایډن نه غوښتي دي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره پر طالبانو فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له یوې فعالې سره هم شریکه کړې.
افغان میرمنې ټول تشویش لري، نه پوهېږي چې آینده به څه وشي.
آسترالیا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډوله.
د دغې لوبې ځنډول به د افغان لوبغاړو پر روحیه هیڅ منفي تاثیر ونه کړي.
په کابل کې مو د پاسپورټ دفتر ته ورولو چې خلک څه وایي. خبرنه
د امریکا ښځینه سناتورانو افغان ښځو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د شپږو ټیمونو ترمنځ د فوټبال مسابقې نن پیل شوې. په روسیه کې په کورونا وایرس د مړو شمېر پرون تر زرو واوښت. د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو ټولو تلل وشتو ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایډن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت د سمولو لپاره یوه طرحه برابره کړي. دغو ښځینه سناتورانو ویلي له افغانستانه د امریکا ناببره وتلو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې په خطر کې اچولي. د لیک په یوه برخه کې چې دغو سناتورانو پرون باندې لاسلیک کړی راغلي چې د طالبانو مشرانو ژمنه کړې چې په خپله واکمنۍ کې به له ښځو او نجونو سره سم چلند کوي، خو د دغو امریکایي سناتورانو په خبره طالبان پر خپل د غژمن نه دی ولړ. په همدې حال کې د طالبانو د مطبوعاتي د ډلې بغړي بلال کریمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا د دغو ښځینه سناتورانو خبري رد کړې او ویل چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې شوې ده.
د دغې لوبې ځنډول به د افغان لوبغاړو پر روحیه هیڅ منفي تاثیر ونه کړي.
په پام کې ودا افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28مه په هوبرت ښار کې وسی. فرید هوتک زیاته کړه چې افغانستان تل هڅه کړي چې کرکټ لوبه له سیاست څخه جلا وساتي. نن تر دې څو ساعته مخکې د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې ویل چې د افغانستان په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو تر هغو چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډوو. د استرالیا د کرکټ مسؤولانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو توندې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری هغه وخت هم ورکړی و. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د امن جام په نوم د فوټبال مسابقو په لومړۍ ورځ نن شاهینی آسمایي په دریو ګولونو ادا بسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه مسابقې نن د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د لسو ورځو لپاره شپږ لوبډلې سیالي سره کوي.
دغه مسابقه د میوند اتلانو، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکوش، سیمرغ البرز او د اباسین سپه لوبډلو ترمنځ کیږي.
دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته لومړی وار دی چې په کابل کې د فوټبال دغه ټورنمنت کیږي. په روسیه کې په کورونا وایرس د مړینو شمېر پرون 1129 ته ورسېد. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښه خورا زیاته سوې او له تیرو څو ورځو د دغه هیواد لاسو ساحو کې وضعیت ډېر ناوړه بلل شوی دی. په د کورونا وایرس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل شوې ډلې نن راپور ورکړ چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,015 نوي پیښې ثبت شوې دي. که څه هم په روسیه کې په ملي سطحه کار ځایونه تړل شوي، خو دا درېیمه ورځ ده چې په دغه هیواد کې ورځنی ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو څخه باندې 40,000 پیښه ثبتېږي. په روسیه کې په ټوله کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 8 میلیونه اولکه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. فرانسه وایي ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د نه همکاري په تړاو څنګه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند آن کلر لژاندر خبریالانو ته ویل له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوو چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویلي ایران باید خبرو ته ستون سي او د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګ وسی. ټاکل شوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 9 په ویانا کې بیا پیل سي. او د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوی وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. په دې تړاو په دې خبره سوي لامیا کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشي شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ سبد 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم ستاسو کوربه، تخنیکی چارې طاهر روشان مختبري. تر شلو ډیرو امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دي طالبان تر فشار لاندې راولي. موضوع مو په دې راپور کې له طالبانو سره شریکه کړې ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د ښځینه سناتورانو لومړنۍ ډلهییز عدالت غوښتنه. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا 24 ښځینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک په لیکلو له ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې یې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتور شیلی کمپیټو او ډیانا فینستین کوي پرون پنجشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایدن ته خپلې اندېښنې شریکې کړې چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامي ځواکونو نشتوالی خځې او نجونې اوس د طالبانو د رژیم د وحشت ګوښه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار له امله له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشران چې ژمنې یې کړې وي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له ښځو سره ښه چلند کیږي په دې ژمنو عمل نه کوي. ښځې د هدفي وهلو او وژنو قرباني شوي او د نارینه وو سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او ښځو له تعلیم او دندو د بې برخې ګرځولو باندې هم ټینګار شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان لینې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه د امریکا له لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلی کوي او وایي چې د مهال افغان نجونې او ښځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. له دې ډلې د ښځو د حقونو او مدني فعالې زرمینې کاکړ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې له پخوانه ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه. هیڅ یو هم نه پوهیږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره او
د غوڅلی رئیس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاسته راوړنو یادونه هم کړې چې تیر کال راپور شوي دي. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لپاره لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ښځو د پوهنتونونو درجې ترلاسه کړي، د کار ځواک سره یو ځای شوي او د افغانستان په عامه ژوند کې برخه اخیستې. تیر کال د اټکل له مخې 3.5 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې وې، 3000 ښځینه محصلین په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شامل وې. ښځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونو راپور ورکړ چې څه باندې 1000 ښځې متشبثې فعالیت کوي. همدارس ښځې د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل شوې وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې وروستیو کې له دندو او زده کړو د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کور دننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی له لوري د افغان ښځو او نجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت لمخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمی وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تیرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړې ناکامه نسخې وې، د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه سي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وسي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپیژندل سي. د دې لپاره باید کار وسي ترڅو اسلامي امارت یو مسؤل او مطرح جهت په توګه له هغو هیوادونو سره چې د اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه سي په مخ کې احتمال ستدي د کیږي له منځه یوړ سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمن لولوري لارینونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
لا افغانستان سره د استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه وڅنډېده. استرالیا د دې لوبې په اړه چې له نن نشتې درې اونۍ وروسته ترسره کیدونکې وه خبرداری ورکړی و چې دا لوبه لغوه کوي که چېرته په افغانستان کې ښځینه لوبغاړو ته اجازه ورنکړي چې سپورت وکړي. جزئیات د مجیب حبیبزی په راپور کې.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په وروستیو کې یوازینی ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړی ترڅو چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم له افغان لوبډلې سره یوازینی پلان شوی ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات یادېږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د استرالیا د کرکټ چارواکو دا هم ویلي که په افغانستان کې ښځینه کرکټرانو ته د لوبې او ورزش اجازه ورنکړل شي دا لوبه به همداسې وځنډوي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو تر هغو چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپله یوازینۍ ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې ترسره کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکې کړې وې او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان آرون فینچ ویلي چې د افغانستان له کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او د ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فینچ د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام د لوبو په لړ کې رسنیو ته وویل دا د کرکټ نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ تاثیر پرېښی. د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام تر پایه مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي وو چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبیږي او دوی ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې لا نامیبیا او سکاټلند دوی لوبې ګټلې دي، خو له دې سره سره کابل د نړیوالو لخوا تر فشار لاندې دی که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي د سپورت په ډګر کې به پرې بندیزونه ولګول شي.
استرالیا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډوله. ټاکل شوی و چې دا لوبه د نومبر په 28مه په استرالیا کې وشي. د شلو ورونو تر نړیوال جام مخکې استرالیا خبرداری ورکړی و که په افغانستان کې واکمنان د ښځو د کرکټ مخه نیسي نو دا لوبه به لغوه کړي. په دې اړه مې د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر او ویاند فرید هوتک نظر واخیست.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه لغوه شوې نه ده بلکې ځنډول شوې. د ویل ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو ارتباطاتو وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه دې بلې نیټې ته وځنډول شي.
هوتک صاحب، ستاسو په وینا چې دا لوبه ځنډېدلې ده، د ځنډېدو علت یې څه دی؟
د استرالیا کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په مهالویش کې ډېره بوخته ده. د هغې په اساس دا لوبه بلې نیټې ته ځنډول شوې. د دواړو هیوادونو د اړیکو او پریکړو وروسته به موږ تاسو سره راتلونکي نیټه هم شریکه کړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټیسټ لوبه په کوم نیټه کې ترسره کیږي. د ویل چې په خو هم د افغانستان او د استرالیا د کرکټ بورډ ادارو ترمنځ ډېرې ښې اړیکې وي او د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه هڅه کوي چې اوس هم د استرالیا د کرکټ بورډ سره ښې او پراخې اړیکې ولري، ځکه چې استرالیا د کرکټ په ډګر کې یو پرمختللی هیواد دی. نو موږ غواړو چې د ټولو هیوادونو سره د کرکټ په ډګر کې ډېرې ښې اړیکې او پراخې اړیکې وساتو.
په داس وخت کې چې افغانستان لا هم د شلو اورونو په نړیوال جام کې د هیله لري چې نیمه پای لوبې ته بلاره پیدا کوي او له نیوزیلند سره یې مهمه لوبه پاتې ده، په داس وخت کې د استرالیا پریکړه د افغان لوبغاړو پر روحیاتو منفي تاثیر نه کوي یا یې نه دی کړی؟
د دغه لوبې زندول به د افغان لوبغاړو پر روحیه هیڅ منفي تاثیر ونه کړي او همداراز درته ویلی شم چې انشاءالله ډېر ژر به پریکړه اعلان شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دا لوبه کله ترسره شي.
دا افغانستان د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک څخه په مننه د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. یو لوبه د نامیبیا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شوه. په دې لوبه کې نیوزیلند 133 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او د هدف ته د نامیبیا لوبغاړي ونه رسیدل. دوی و لوبغاړي له لاسه ورکړل 111 منډې وکړې، یعنی نیوزیلند دا لوبه د 250 منډو په توپیر وګټله. بل لوبه د سکاټلند او هند ترمنځ ده چې دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې تر پای ته رسیدو وروسته سمدستي شروع کیږي، یعنی شپږ نیمه بجې د کابل په وخت. تر اوسه پورې په دې لوبه کې هند پچا ګټلې ده او پریکړه کړې ده چې لومړی به فیلډینګ کوي او لوبه به سکاټلند ته پرېږدي چې سکاټلندیان بیټنګ وکړي.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولین وایي په روسیو څو ورځو کې د غلطه څلويشت کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستې نیولې دي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او دا مشکل نه دی هوار شوی. په کابل کې مو د پاسپورت ریاست ته په دې راپور کې ورولو، خلک راژغو او له طالبانو سره ستونزې شریکو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیک ولاړ زرګونه افغانان، د خلکو زینی لیکی منظمی او زینی غیر منظمی دی. ناروغان، خزی، ماشومان، سپینگیری او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر ننوځي او د پاسپورت اخیستل پروسه پیل شي، خو خای دومره ژر ممکن ځکه نه وی چې ګڼګونه خورا زیاته ده. طالب اوسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي، خو کله کله یې له توانه پورته شي. مسؤلین وایي ک د پاسپورت غوښتون کې د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي، خای په پروسه کې ستونزې کمې شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس علمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نویو غوښتنلیکونو تر پایله دی د پاسپورت ریاست مخته د ګڼګونه نه جوړوي او نورو خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دی نه ګرځي.
دا ازدحام چې جوړ شوی دی، د بنظمی چې جوړیږي، دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتنلیکونه راوړي او یا مریضان نوي د مریضانو اسناد جوړ کړي وي او یا جالي اسناد جوړ کړي وي. د دغو خلکو نظم ټول دغه خراب کړی دی. نو بار بار موږ اعلان مرته کړی دی چې د مهرباني د مخې دا نوي غوښتنلیکونه والا مرځي. موږ چې خپل هغه زړه غوښتنلیکونه ته ګورو، نو زه فکر کوم چې یو شل 15 ورځې دربر بونی سی ورسته به بیا انلاین فرمونه شروع شي.
دی وای خای پراتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د انلاین فرمو ویشل هم پیل شي. دی وای هر ورځ له 4 تر 5000 پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې د شمیر لدی هم لوړ شي. نو موري دغه شان ویل چې په تیر یو میاشت کې له 8000 ډیر پاسپورتونه ویشلی او لدی درکه 380 میلیونه افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوې دي. خلک وایي د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو ګڼه ګوڼه، بې نوبتي، د طالب وسلوالو لولوري د خلکو وهل ډبول او د غلطه د کمیشن کارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاسپورت اخیستل خورا ستونزمن کړي دي. یو کس چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي، دا کوي چې د $400 په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست.
ډېر سخت بیروبار دی، خو اخر هم ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولای شو چې پاسپورت جوړ کړم. سره دې چې کمیشن کارم به کم وي، کمیشن کاری به کم شي وي، خو بیا پیدا کیږي خو په ډېر سختۍ باندې. تقریبا ما په خپله چې پاسپورت جوړاوه نو $1,000 مې کمیشن کار ته ورکړ.
خو ځینې نور بیا له پروسې خوښ کاریدل.
نو مې شاه فیصل امرخیل دی، نن د یو جلد پاسپورت د تمرحل لپاره دلته ریاست پاسپورت راغلی ما. اوس خو ماشاء الله نظم ډیر جوړ شوی ده، د پخوا پر پرتله اوس ډیر ښه شوی، او خلکو نم دا خواهش کوو چې نوبت مراد کی، نظم مراد کی، او په خپل وار سره دې هر یو راشي خپل بایومیټریک دیو کې خپل اسناد د تمرحل.
د پاسپورت ریاست مسولین هم دغلته ځینې ستونزې مني. خوای هر افغان حق لري پاسپورت واخلي، خو غوښتنه کوي چې هیڅ څوک دې هیڅ چاته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي.
ګوره قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار نه کوي، چې قانوني اسناد ونه لري د یو کار نه کیږي که پیسې چاته ورکړي.
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په وروستیو څو ورځو کې څلویښت کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت د جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. دی وایي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست ځینو مامورینو لاس درلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به قانون پلی شي. د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په 24مه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول، خو نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو له لوري بیرته پیل شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. البته د azadiradio.com ویب پاڼه تک ورشي، تاسو دا غو راپورونه متن وستل شي چې د ازادي رادیو لاري خبري شي، او کومه مرکه چې د رادیو لاري خبرو حالته بیا تاسو اوریدل شي که چیرته تاسو د مرکې نوی اوریدلی، او زموږ ژوندیز پروګرامونه هم په azadiradio.com کې موندل شي. اوچا یا د ملګرو ملتو د بشر دوستانه چارو د همشغی دفتر وای دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې د بشری فعالیتونو په برخه کې د شوزو په پوره ونډه اخیستو بریالي شوي دي. دغه اداره څرګندوي په لومړي سر کې د هغو ولایتونو شمیر چې په بشري برخه کې د ښځو د ونډې او فعالیت تضمین لپاره پرې هوکړه شوې وه دریو ته رسېده، چې اوس د دغو ولایتونو شمیر 14 ته لوړ شوی دی. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د بشري حقونو د څار سازمان تر دې مخکې په یوه راپور کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکولو په اړه انتقادونه کړي وو. د اوچا د دې پریکړې په اړه د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې په تفصیل اوریدلی شي. اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د سره شریکې کړو چې دوی د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه موږ ته پریښي دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اثر د رکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو مخدته، اوس موږ هغه کورونه له شتي دي موږ نظر کوو. په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. زموږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسېږي، او موږ د اماراتو اسلامي غواړو چې موږ ورته وګورو. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتېدا نه یو، بالکل د اوچتېدا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د اوچتېدو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي، کنټرول دي سي، او کدا سی وی چې د امارت اسلامي کار وی او د دې په لحیا او قانون کې هم دمر ګمره کی نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیرسو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوړې دو بالکل به مال فریدو نه به راوړې دو او چیرې به بل خپل مزدوري غم خوري کوو ډیر منندوی ام رادیو ازادي نه ډیر ډیر پانی چې موږ هغه دائم رسوري او رسوي سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنوي پر افغانستان کې اوري په هلمند کې شمیر رسنۍ خبرداري ورکوي کوم رسته ورسره ونی شي خبرونې به بند شي په دې ترڅ کې د بوست په نوم د راډیو شخ غلې شو نور په دې راپور کې
بوست رادیو نه پیل ده
بوست رادیو د افغانانو د سپیشل کلچر ښکارندوی ده
بوست رادیو د اولس ژغ
او د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د بوست په نوم خصوصي رادیو ده چې څور زیوډان دي تر څور لسکلن مزل ورسته خپل خبرونه د اقتصادي ستونزو لامل ودرول
رادیو یو هغه رادیو ده چې لنن څخه څور لسکل وړاندې خپل نشرات پیل کړي وو په دې ترڅ کې
نعمت الله همت په هلمند کې د بوست په نوم د خصوصي رادیو د نشراتو مسول دی نموړی ازادي رادیو ته ویل لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د رسنیو په برخه کې هر څه بدل سوي دي کیماتوای په تیر جمهوریت نظام کې رادیو د سوداګریزي اعلاناتو او ځینو پروژو په مرسته خبرونه کوله خو اوس د هر څه فریبن سوي دي او ارسول چې خپل خبرونه بندې کړي
په هلمند کې بوست رادیو یو هغه رادیو ده چې لنن څخه څوار لس کال وړاندې خپل نشرات پیل کړي وو په دې ترڅ کې دینی سیاسي ټولنیزې تفریحي معلوماتي او بیلابیل خبرونه وړاندې کړي دي خلکو ته په خپل څوار لس کلن مزل کې بیلابیل په هلمند کې جورنالستان روزلی او د برخې ته چمتو کړي ترڅو کار وکړي د نشراتو د بند علت یې د مالی منابعو نشتون دی نور نسی کولای چې خپل په امکاناتو خپل په مالی منابعو باندې خپل نشرات ته ادامه ورکړي
د په داسیال کې د چې پر هلمند او افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته د دروې سیمایز ټلویزیونونو لکه سباون باختر ژوندون په شمول ژوندون مسکا او سمون رادیوګانو هم لګي وړاندې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل خبرونه بندي کړي وي او د دې ترڅنګ شمشاد اروکوزیا او ارمان پیم چې خبرونه له کابل څخه کولې بیا طالبانو په دغه ولایت کې د خبرونو مخه نیولې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې فرانس پریس خبري اژانس ته څومره مخ کې ویلي چې د طالبانو تراتا ګروسته په دغه هیواد کې اویا سلنه رسنۍ تړل شوې دي یا د کمیټې دا هم ویلي دي چې ګڼ شمیر خبريالان له هیواد څخه وتل دي بل خو د خصوصي رادیوګانو مسولین وایي کچېری حالات دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې نورې رسنۍ به هم خپل خبرونه وتړي په هلمند کې د ژغ خصوصي سیمایز رادیو مسول عبدالرشید هلمند له طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې د رسنۍ سره په مالی برخه کې مرسته وکړي
د خوشنۍ زایدي او ډېر خوشنۍ چې په هلمند کې د سفر لس کال وړاندې یو رسنۍ فعالیت کړی دا نن بندیز د نه امکانات څخه د نوي نظام پر اتاق سره دا مشکلاتونه زیات شوی دي نو د نوې نظام څخه مهمه ده چې د جرنالستانو د رسنۍ سره په مالی برخه کې کومک وکړي کچېری ونسي راتلونکي کې د نورو رسنۍ شایدان به هم ووسو
د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې اوس مهال نه خصوصي رادیوګانې او درې سیمایز ټلویزیونونه فعالیت کوي پر افغانستان واکمن طالب مشرانو تر اوسه پورې په هلمند کې د تړل سو ټلویزیونونو رادیوګانو پاړڅنه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې یو شمیر خصوصي رسنۍ د اقتصادي ستونزو لامل تړل سوې دي خدا تر اوسه پوری معلومه نه ده چې بوستاو د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هغه رسنۍ چې د اقتصادي ستونزو لامل خبرونه تړل سوي دي کله به بیا فعال شي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وست ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتي راو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 شپږ څلوېښت.